السلام علیکم او ستړي مشه د مشال ریډیو دا مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې مهرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او سیمې پاړه د ریپورتونو سره شننې او تفسیري لرو. خو اول خبرونه له پامیر ساحله.
په کورما کې پر اوربند سربیره تازه نښتې شوې دي چې پکې د وژل شوی شمیر 98 ته رسیدلی دی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر ویلي دي چې د تحریک انصاف پر احتجاجیانو په کاروایۍ کې د وژل شویو او ژوبلو مقدمه د وزیر اعظم او کورنیو چارو وزیر پر ضد دایره شي او د اوکراین پر بېخبنه د روسیې د تازه حملې له وجې تر 1 میلیون زیات وګړي له برښنا بې برخې شوي دي. بشپړ خبرونه په کورمه کې د حکومت په منځګړتوب پر اوربند سربیره د سنیانو او شیګانو ترمنځ تازه نښتې شوې دي. روغتیایي چارواکي او ځایي مشران وایي چې په پرونیو نښتو کې یو شمېر کسان ووژل او تر دېرشو پورې ژوبل شول. دوی وایي پرون د ضلع په دوو سیمو کې د یو ماشوم په ګډون څلور نور مړي وموندل شول چې ورسره له تېرې څه باندې یوې اونۍ راهیسې په فرقه ییزو نښتو کې د وژل شویو شمېر 98 ته رسېدلی دی. په کورمه کې نښتې د نومبر پر 1 د مسافر لیږدونکو ګاډو پر کاروان هغه وسلواله حمله راهیسې پیل شوي چې پکې شاوخوا 50 تنه وژل شول. چارواکي او ځایي مشران وایي چې په دې ډول په هغه برید او نښتو کې د وژل شوی شمیر شاوخوا 119 تنو ته لوړ شوی دی او تر 190 پورې کسان ژوبل دي. په همدې حال کې د حکومت ملاتړ لرونکو مشرانو ویلي دي چې نن په سیمه کې د اوربند عملي کولو کوښښ کوي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې په ضلع کې د دایمي سولې او امنیت هڅو ته دوام ورکوي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د پاکستان د آئین ساتنې په نوم د مخالفو ګوندونو د غورځنګ مشر محمود خان څکزي ویلي دي چې په سپریم کورټ په اسلام آباد کې د تحریک انصاف پر مظاهره چیانو د امنیتي ځواکونو د تشدد پلټنو په اړه له خپل لوري اقدام وکړي. نوموړي پرون په کوټه کې خبري غونډې ته په وینا کې غوښتنه وکړه چې د اسلام آباد په جمهوریت څلورلاره کې دی د نومبر پر 26 د تحریک انصاف د ځنو احتجاجیانو د مرګ ژوبلې مقدمه د وزیر اعظم او کورنیو چارو وفاقي وزیر پر ضد دایره شي.
هم ام تمام ګرانو سه جن کې پیاله
موږ د ټول اغزمنو کورونی سره همدردی ښکار کوو. ته چا خپلوان چې شهیدان کړل سوي دي او د دې په غم کې برابر شریک یو. موږ غوښتنه ده چې د دې پیش مقدمه د کورونی چارو د وفاقي وزیر او وزیر اعظم شهبا شریف او آی جی اسلام آباد په ضد درک سي.
اڅکزی دا راز له حکومت او غختل چې د تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان دی له زندانه خوشی کړی. وفاقي حکومت لا د نوموړي د څرګندونو په خبرګون کې څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې ویلي ول چې امنیتي ځواکونو او پولیسو د تحریک انصاف پر پلویانو ډزې نه دي کړي. حکومت وایي چې د نومبر پر 26 د عمران خان د خوشی کولو لپاره ورغلي او احتجاجیانو له امنیتي ځواکونو سره په خوډب کې درې امنیتي سرتیري او یو پولیس وژلی دی، خو تحریک انصاف دا تور ردوي او وایي چې ځواکونو یې د احتجاجیانو منتشرولو لپاره ورباندې ډزې کړې دي چې پکې یو شمېر کسان وژل شوي او ژوبل دي. حکومت وایي د ناقانونه احتجاج او پر ځواکونو د حملو په تړاو د تحریک انصاف تر 1.5 زیات پلویان نیولې دي. په همدې حال کې بلوچستان اسمبلی د مخالفو ګوندونو پر نیوکو سربېره پرون پر تحریک انصاف د بندیز لګولو قرارداد منظور کړ. د خیبر پښتونخوا حکومت په اسلام آباد کې د تحریک انصاف د احتجاجیانو د منتشرولو پر مهال د امنیتي ځواکونو په تشدد کې د مرګ ژوبلې پر سر لننه درې ورځنی ویر اعلان کړی دی. دا اعلان بیګا د قانوني چارو صوبایي وزیر آفتاب عالم افریدی د خیبر پښتونخوا د اسمبلی په بیړنۍ غونډه کې وکړ. تحریک انصاف لومړی د نومبر 26 په تاوتریخوالي کې د 8 کسانو د مړینې خبر ورکړی و، خو اوس یې ویلي دي چې د وژل شوي او ژوبل شمیر تر دې زیات دی، البته کره ارقام یې نه دي ورکړي. هغه ګوند امنیتي ځواکونه او پولیس تورنوي چې پر غړو او پلویانو یې ډزې او تشدد کړی دی، خو وفاقي حکومت دا تور ردوي او دعوه کوي چې مظاهره چیانو پر امنیتي ځواکونو حملې کړې دي چې پکې د یو پولیس په ګډون څلور سرتیري ووژل شول. د خیبر پښتونخوا د اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی د تحریک انصاف د غړو او پلویانو پر ضد کاروایی ریاستي ظلم او جبر بللی دی او غونډه یې تر نن ماخوستن 9 بجو پورې ځنډولې ده. پا په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان سی آر له وفاقي حکومت غوښتي دي چې د پناه غوښتونکو افغانانو خوندیتوب دی باوري کړي. په اسلام آباد کې د هغې ادارې ویاند قیصر خان اپریدي پرون په بیان کې وویل چې یو ان سی آر د پاکستان په پلازمینه کې له راتلونکي کال څخه پر افغانانو د محدودیتونو د خبرونو په اړه د هغه هیواد له چارواکو سره په رابطه کې دی. دا په داسې حال کې ده چې د اسلام آباد او راولپنډۍ د پولیسو مشرانو ویلي دي چې د تحریک انصاف د زنداني بنسټګر عمران خان د خوشي کولو لپاره د احتجاج پر مهال د تاوتریخوالي پر سر د څلور شپېتو افغانانو په ګډون تر 1.5 لک زیات کسان نیولی دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي پر هماغه ورځ وویل چې د ډسمبر تر 1.5 وروسته به هغه افغانان په اسلام آباد کې نه پرېږدي چې هلته د اوسېدو اجازتنامه نه لري. د یو ان سی آر ویاند قیصر خان اپریدي په بیان کې زیاته کړې ده چې په پاکستان کې اوسېدونکي زیاتره افغان کډوال د هیواد د قوانینو پابندي کوي او د هغوی وضعیت ته له بشر دوستانه زاویې لیدل پکار دي. او د اوکراین پر بیخپنا د روسیې په برونی لوی برید کې د هیواد تر 1 میلیون زیات وګړي په سخت یخنۍ کې له برښنا بې برخې شوي دي. اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي پر روسیې په زخته ناوړه توګه د ترنګلتیا زیاتولو تور پورې کړی دی او د کورنیو چارو وزیر ویلي چې په حمله کې د هیواد په 9 سیمو کې بیخپنا زیانمنه شوې ده. روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دعوه کړې ده چې هغه برید د اوکراین له لوري پر روسیې خاوره د امریکایي منځنۍ واټن ویشتونکو توغندیو حملې ته د مسکو غبرګون وو. نوموړي د قزاقستان د سفر پر مهال خبرداری ورکړ چې د روسیې پر راتلونکو اهدافو کې په کیف کې د پریکړو کولو مرکزونه هم شامل دي. شي د ویل چې هیواد پرون په جامع حمله کې تر 90 زیات توغندي او 100 بی پیلوټه الوتکې وکارولې او 10 اهداف یې وشتل. پوتین په ډیرو کمو مواردو کې دا ډول جزئیات شریکوي. د اوکراین هوایي ځواک ویلي دي چې 9 توغندي او 15 ډرونه یې په فضا کې شنډ کړل. د خبرونو پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به اورئ په کورمه کې د اوربند سربیره په تازه نښتو کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله رسېدلې ده. اخوا د جرګې او پارلمان غړي وایي په سیمه کې امن راوستو ته نه پرېښودل کېږي، خو چارواکي او پخوانی پوځي افسران دا دعوا ناسمه بولي.
لیکن بالکل دریام لوس سے امن نہ واڑی جماعت امام بالا کا ہمیں کرا چاہیے.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر د تحریک انصاف پر احتجاجیانو په تشدد کې د مرګ ژوبلې په سر د وزیر اعظم او د کورنو چارو وزیر خلاف د مقدمې دایرولو غوښتنه کړې ده.
وزیر داخله، وزیر اعظم شهباز شریف، حجی اسلام آباد ان کیف ایرون کی خلاف کاټی جائے.
په داسې حال کې چې وفاقي حکومت وایي امنیتي ځواکونو د تحریک انصاف په احتجاجیانو ډزې نه دي کړې، د خیبر پښتونخوا حکومت په تاوتریخوالي کې په مرګ ژوبلې درې ورځنی ویر اعلان کړی دی.
تمام ریاستی دهشتګردي کې اوپر 3 روزه شوک کا اعلان کړ دی.
اسرائیل د اوربند په دویم ورځ په لبنان کې د حزب الله په اهدافو بمباري کړې. نور رپورټونه هم لرو را سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په کورمه کې د حکومت په منځګړتوب د اوربند د موافقې باوجود پرون د شیاګانو او سنیانو ترمنځ نښتې شوې دي. ځایي مشران وایي چې هڅه یې کوله وسلوال له مورچوخ کته کړي، خو جګړه پیل شوه. دوی البته هیله مند دي چې نن به په سیمه کې اوربند عملي کړي. د روغتیايي چارواکو او ځایي مشرانو په خبره په پرونو نښتو کې تر 150 پورې کسان ژوبل شوي هم دي. هغوی وایي چې تر پرون ماښامه په سیمه کې په فرقیزو نښتو کې 90 کسان وژل شوي دي. دا نښتې د نومبر په 1 د مسافرو په کاروان تر وسلوال بریدروسته پیل شوې چې پکې شاوخوا 50 کسان وژل شو. په دې توګه له هغه وخت راهیسې د وژل شو ټول شمیر 1100 ته رسیدلی دی او تر 190 پورې کسان ژوبل شوي دي. طارق اورگزی له تفصیل سره.
په کورما کې پر ډزبندۍ د رضا کېدلو باوجود د شیاسونو ډلو ترمنځ له 8 ورځو روان جنگ نه دی ودرول شوی. د شاخ دولت خیلو لایق حسین مشال لوډیو ته پر 23 نومبر ویلي د زیارت پورس د جنگ ودرولو د هغوی کوششونه پر دغه ناکام شول چې په ټالو کوند جلمای چردیوال سلطانی کلی او بچاکوټ کې دواړه ډلې پر یو بل تر سختو بریدونو لاندې رغلی ول. حسین زیاتوي په سیمه کې عموماً د ورځې جنگ نه وي، نو دای سوچو چې له مورچو به خلک راکوز کړي، خو د جګړې له کبله ورته دا هر څه ممکن نشول. په کورما کې پر 22 نومبر د بګن پر سیمه لا الیزو د ورغلی لخکر لخوا تر یرغل په شی سونی ډلو ترمنځ جنگ شروع شوه. د نومبر په 21 د شی مسافرو په کاروان برید کې د مقامی مشرانو او حکومتي چارواکو تر مخه شاوخوا 50 کسان وژل شوي ول. په سیمه کې د الیزو او بګن پر سیمه شروع شوه جنگ وروسته د صدې خوار کلی بلشخیل سنگینه تری منګل پیوړ غزګړی کونج الیزو او د پړه چمکنی علاقو ته وغځېدلو. د جمعې په شپه هم د دواړو فریقینو ترمنځ د جنگ کېدلو اطلاعات ترلاسه شوي. په ټالو کونج کې له جنگ میدانه په زیارت مخام درې نور مړي تر راوتلو او په 20 نومبر د غزګړی په سیمه کې پر ګولې لګېدلې د یو ماشوم مرګ تر تصدیقېدلو پاس د وژل شو شمېر 9 ته رسېدلې. په سیمه کې د جنگ په وخت د صحت محکمې تر مخه د زیارت پورس د 150 پورې خلک ژبل شوی هم دی. د مسعود آباد یو ځای کس عبدالقادر همدرد مشال لوډیو ته ویلي په سیمه کې جنگ روان دی چې نه عام ولس تر سختو مشکلاتو لاندې دی.
عام خلک یقینا خبر دی چې ډېر زیات په یو خبرګان پریشانی کې مبتلا شوي دي. دا څېړونه په یو بل باندې حکومت نه راکې اصلي حکم دی استعمال
په کورما کې په 23 نومبر هم لا پیښوره ورغلی حکومتي وفد د ځایي مشرانو سره تر مذاکراتو پس د وو ورځو وربند او یو بل سره د قیدیانو او مړو جسدونه په تبادله اتفاق د راتلو اعلان کړی وو. تر لسو زیات مړي او ژوندي تنان یو بل ته حواله کولو په خبره عمل شوی خو د ډزبندي له خپل لوزه دواړه ډلې شاته شوي دي. د صدې ملک حاجي سلیم خان اورکزی مشال لوډیو ته د جمعې په شپه ویلي په سیمه کې لک خلک دي چې جنگ ته دوام ورکړي خو کوشش کوي چې د جمعې پر ورځ هغوی هم ډزبندي کولو ته تر رضا کولو پس لمورچوي راکوز کړي.
دا ځل کېږي خو بار صورت دا خلک اهل تشیع اهل سنت په دې باندې راضي دي چې دې علاقې کې مو جنگ بندي وکړو.
کورما یو داسې حساسه قبایلی سیمه ده چېرته کې سنیان او شیاګان په ګډه پاتې کیږي او هغلته د دواړو فریقینو ترمنځ د ځمکو او داسې نورې شخړې موجود دي چې ورباندې مخکې هم خونړي جنګونه شوي. په سیمه کې تر دې وړاندې پر 6 سپتمبر په یو بل ځمکو مورچې جوړولو په خبره پیل شوې جګړه تر 9 ورځو پورې جاري وه. په هغه جګړه کې شاوخوا 200 تنانو ته مرګ ژوبلا سیدلې وا. تاریخ ورکزه مشال رادیو پیښور.
د خیبر پختونخوا په کورما کې د ځای جرګې او پارلمان غړي وایي چې په سیمه کې سولې ته نه پریښودل کیږي. دوی داونه ویل چې هلته په نامنه کې د چا ګټه ده خو ځینې شنونکي او پوهان وایي چې په سیمه کې د پوځ پر موجودګۍ سربیره د افریقایزو نښتو دوام د دې ښکارندوی کوي چې هغوی هلته د امنیت په ټینګښت کې جدي نه دي. خو د خیبر پختونخوا واکمن ګوند او د پوځ پخوانی چارواکي دا تورونه ردوي او وایي چې پوځ امنیت ته ژمن دی. دا راز د واکمن تحریک انصاف غړي وایي چې په کورما کې د شیاګانو او سنیانو ترمنځ د دایمي روغې لپاره جرګو ته دوام ورکړی دی. تفصیل له اسرار العالمومن پر ریپورت کې دی.
د خبر پختونخوا په کورما کې د ځایي جرګې او د قومي اسمبلی غړي وایي په سیمه کې د شیاګانو او سنیانو ترمنځ روغې جوړې راوستو ته نه پریښودل کیږي. په کورما کې د څمکنۍ او 50 کسیزه جرګې یو غړي رفیع الله څمکنۍ د نومبر په 23 مشال اډو ته وویل چې د اکتوبر په 12 د شیاګانو او سنیانو لخوا پر یو بل تر بریدونو وروسته د دوی د جرګې پریکړې سرکار عملي کېدو ته پرې نه خودي چې له کبله یې دغه جګړه تر دې دمه وغځېده. البته رفیع الله دا وضاحت ورنکړ چې پریکړې یې څنګه عملي کېدو ته پرې نه خودي.
دا یو جرګه وایي چې په کې موجود وم درې څلور ورځې ګرین جرګه نو یې کې بیا کانه را لکه چې اوس یو کس باندې جرمانه راله مثال 12 کروڑ د 15 کروڑ دغه د کومونو جرمانه وي چې هغه پیراله هغه نه اخیستلې کیږي او چې کوم مسله شي هغه د دین نور هوا ورکول کیږي. نو دې کې همیشه کته ګوري ایسی تلسیدار به هر جرګه کې موجودی کا وړه جرګه وي کا ټه جرګه وي.
د یادونه دا چې د اکتوبر په 12 د مقبلو د ګاړو پر کاروان په بریټ کې د ولستنه وجل کېدو وروسته پر هم هغه ورځ وسلوالو د کونج الیزو یو غرته پر تللو دریو کسانو ډزې کړې وې چې پکې هغوی جوبل شوي وو. چارواکو ویلي وو داسې ښکارېده چې دویم برید د لومړۍ پیښې په غبرګون کې شوی وي. په قومي اسمبلی کې د کورمی سیمې استازی انجینیر حمید حسین چې دا مهال په اسلام آباد کې دی د نومبر په شپږویشتمه یې له مشال لوسره په خبرو کې پوځ ته په اشاره وویل چې دا په کورمه کې امن راوستو ته نه پرېږدي.
ایماب کرمی تا تلل دا آمن تلل دی آمن تو کرمی تا زیبیا جگر جوڑی دی خوبار حال دی که بلکل دریام لاست دی تا آمن نگواری و مو ماده توی سا دا وال زل کرمی وال مجور شویو کرمی که شیا سونی نم ختم شویده تول کرمی وال زاندنی
لهمو دا پاکستان پاوزو پر دیالات سنه دی ویلی البته په تیر وختونو کې یې په وار وار ویلي چې د سیمې امنیت ته ژمن دي. دغه راز انجینیر حمید حسین او رفیع الله څمکني هم دا ونه ویل چې په ناامنۍ کې د پوځ څه ګټه ده. خو د پېښور پوهنتون د جرنلزم څانګې استاد ډاکټر سید عرفان اشرف د نومبر په 23مه مشال ایډیو ته وویل چې د پاکستان پوځ غواړي په کورمه کې خپلې موجودګۍ ته دوام ورکړي او د په خبره د ناامنۍ په بهانه له مرکزي حکومت زیات بجټ او له نړیوالو هم پیسې واخلي.
پاکستان ملټری دا علاقې کنټرول کې اخستی دي او د کې د وسایلو په حواله خبرې روانې دي. اوس کله وسایل یم هغه صرف په کوئلې باندې قبضه یا مطلب دا سکوپر باندې قبضه یا جپسن یا سنگ مرمر نه بلکې د دې پورا علاقې سټریټیجک ویلیو هم ریسورس کړی دی. دې علاقې کنټرول مینټین ساتن د دې مطلب دا ده چې پاکستان فوج په فیوچر کې د وار اکانومي ته وده ورکړي او داسې څوک هم نشي برداشت کوي هغه په دوه علاقو کې امن راولي.
بلخوا د پاکستان پوځ پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومند دغه تورونه ردوي او وایي په کورمه کې د شیعګانو او سنیانو ترمنځ اختلافات له پخوا راهیسې را روان دي او د په خبره دغلته کې اکثره د ځمکو ځنګلونو او نورو خبرو پر سر جګړې فرقیزه بڼه خپله کړي. د نومبر په 23مه چې کله مشال ډول سید نذیر مومند وپوښتل چې په کورمه کې د پوځ او پولیسو په موجودګۍ کې ولې فرقیزه نښتې پیل شوې نو نوموړي په ځواب کې وویل چې دا نښتې ناڅاپه په دومره غټه کچه پیل شوې چې امنیتي سرتیري ورته تیار نه وو. سید نذیر زیاته کړه کچېری په کورمه کې سنی او شیعه عالمان او سیاستوالان وغواړي نو امنیت پر ځای کېدای شي. د خبر پښتونخوا د حکومتي ګوند پاکستان تر کنساب مخکښ شوکت یوسفزي هم دا تورونه رد کړل چې ګینیزایي جرګې او د قومي اسمبلۍ غړي سیمه کې امن راوستو ته نه پرېښودل کېږي. نوموړي د نومبر په 23مه مشال ایډیو ته وویل چې حکومتي جرګه یې اوس هم په کورمه کې په امن راوستو بوخت ده.
وزیر اعلی پر ریکوست باندې 10 ورځې د هغه سیز فایر شوی دی او ان شاء الله تعالی امید دی چې کوشش وکړو چې دا غي نور مسلې دا غي حل کړي دا غي څه جماعت څه تحفظات دی وبسره.
په داسې حال کې چې د خبر پښتونخوا د کورمه انتظامی د مذاکراتو د بریا دعوه کړي او وایي چې سنی او شیعه ډلې پر اوربند سلا شوي د هغې ضلې په بګن او الیزو کې تازه نښتې شوي دي. د سیمې روغتیایي چارواکو ځایي مشرانو مشال ایډیو ته ویلي چې د نومبر 23مې په نښتو کې د دواړو خواوو لس تنه وژل شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د پاکستان آئین ساتنې په نوم د مخالفو ګوندونو د غورزنګ مشر محمود خان اچکزي له حکومت غوښتي چې د تحریک انصاف زنداني بنسټګر عمران خان دې خوشي کړي. نوموړي پرون په کوټه کې خبري غونډې ته وویل چې د اسلام آباد په ډي چوک کې د تحریک انصاف د احتجاجیانو پر ضد د ځواک کارونې او د ځینو کسانو د مرګ ژوبلې مقدمه د وزیر اعظم کورنو چارو وفاقي وزیر او د اسلام آباد د پولیسو مشر خلاف دایر شي. وفاقي حکومت لا د نوموړي د سرګندونو په غبرګون کې څه نه دی ویلي خو تر مخ کې ټینګار کړی چې امنیتي ځواکونو پولیسو د تحریک انصاف په پلویانو هیڅ ډزې نه وکړي. ایوب ترین تفصیل راکوي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند چیرمن او د حزب اختلاف د سیاسي جماعتو د اتحادیې تحریک تحفظ عین پاکستان مشر محمود خان اڅکزي ویلي دي چې وزیر اعظم شهباز شریف دی عمران خان سمدلاسه خوشی کړي او د ده په ضد د ټولې مقدمې واخلي. د نوموړي په خبره چې د یو پلان لاندې د اسلام آباد پر ډي چوک د پاکستان تحریک انصاف پر کارکوونکو برید شوی چې له امله د ده په خبره ځینې کارکوونکي مړه او ډیری نور زخمیان شوي یا نیول شوي دي. محمود خان اڅکزي دا خبره نومبر په 28مه نیټه په کوټه کې وایو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت وکړه او ویل چې د نړۍ یو قانون د بے ګناه کسانو د وژنې اجازه نه ورکوي.
ہم ان تمام گرانوں سے جن کے پیارے شہید کر دیے گئے ہیں
مجھ طول اغزمن کورنی سر ہمدردی اشکار کو تو چاخ پلوان چی شہیدان کڑل سی ودی او ددی پغم کی برابر شریک یو سمج کوشتا نہ دا چی ددی پیش مقدمہ دے دا کورنی چارو دا وفاقی وزیر او وزیر اعظم شہباز شریف او آئی جی اسلام آباد پر زد درج سی
فیام کے خلاف کاٹی جائے
نموڑی دا پولیس او امنیتی اداروں دا اسکر اس خا کوشتا نہ اکڑا چاغ دے دا یو غیر آئینی حکومت پر امر تخبل پزت دزی او تشدد نه کوي ته پښتونخوا ملي او میګون چیرمن غوښتنه وکړه چې حکومت دې نه هیواځي معافي واخلي بلکې د سپریم کورټ تر څارنې لاندې د یو کمیشن د لارې د اسلام آباد د اوسنۍ پیښې پلټنه وکړي.
اب بھی وقت ہے معافی مانگی جائے ان
کو اس وقت سے چداغ خاندانوں سے معافی وقت سلسی تچا بچان چی وزل سے ویدی دا سپریم کورٹ چیف جسٹس او قبل ایماندار جج وی حقی دی دا یادی پیش سو موٹو نوٹس واخلی او پلٹن دی وکڑی حقی دا بشری حقوقو دا نړیوالو ادارو بیا په خاص توګه د ملګرو ملتونو څخه هم غوښتنه وکړه چې هغه دې پیش په آزاد توګه پلټنې وکړي. که څه هم تر اوسه د محمود خان اڅکزي د خبري کانفرنس په اړه د حکومت له لورې څه نه دي ویل شوي خو د پلاننګ او پرمختیا وفاقي وزیر احسن اقبال او د اطلاعاتو وفاقي وزیر عطاالله تارر ویلي دي چې دا لومړی ځل نه دی چې د بریدګرو یوه ډله د تباهۍ په خاطر اسلام آباد ته راغلې وه. د نومبر په 28مه نیټه په اسلام آباد کې د خبریالانو سره په خبرو کې وفاقي وزیرانو زیاته کړې ده چې د شر خوښوونکو سره نه یوازې جدید وسله ورسره وه بلکې دوی په ریډ زون کې د اړخو ډب تر څنګ بېلابېلې ستونزې هم رامنځته کړې وې. خو د پاکستان تحریک انصاف له لورې د حکومت دا تورونه په وار وار رد سوي دي. بلخوا بلوچستان اسمبلی د یو قرارداد د لارې پر پاکستان تحریک انصاف د بندیز لګولو غوښتنه کړې ده. قرارداد صوبایي وزیر سلیم کوسه د نومبر په 28مه نیټه د بلوچستان اسمبلی و غونډې ته وړاندې کړې او ویل چې د پاکستان فوج امیش په ملک کې د امنیت د ټینګولو په خاطر قربانیان ورکړي دي لیکن د ده په خبره چې پی ټی آی امیش د فوج د بدنامه کولو هڅې کړي دي پر دې باندې د حزب اختلاف د جماعتو لخوا سختې نیوکې سوي دي او خپله د بلوچ ملتپاله ډلې نېشنل ګوند پارلماني مشر او پخواني الله وزیر ډاکټر مالک بلوچ و اسمبلی ته وویل که نن په پی ټی آی بندیز لګېږي نو سبا د پیپلز ګوند واري هم راتلای شي.
قرارداد پاکستان کے آئندہ نسلوں کو بھی متاثر کر رہا ہے.
قرارداد پاکستان کی نسل اغیزمن کولی سی تاسو خپل خواہش پورا کری لیکن کنن تاسو پی ٹی آئی بندیز لگوئی نو سبا با پیپلز پارٹی او مسلم لیگ ہم ڈول بندیزوں نہ لگے دل
پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ پہ بھی
درد رکھتا ہے. روس ادہ اختلاف دا غڑو دا مخالفت او واک آؤٹ برسیرا بلوچستان حکومتی غڑو دا قرارداد منظور کری پیداونی ورد چې دا قرارداد دا وروستا و بلوچستان اسمبلی ته وړاندې سو. کله چې د نومبر په 28مه نیټه د اسلام آباد په ډی چوک د حکومت او پی ټی آی د مظاهره چان ترمنځ د اړخو ډب پیښې رامنځته سوې وې او په نتیجه کې د حکومتي چارواکو په خبره د 900 څخه زیات کسان نیول سوي دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی بیګه د خیبر پښتونخوا اسمبلی په اسلام آباد کې د تحریک انصاف د احتجاجیانو د منتشرولو پر مهال د تاوتریخوالي په اړه بحث وکړ. د اسمبلی سپیکر هغه بیړنۍ غونډه شپې 9 بجو ته وربللې وه خو ناسته شاوخوا 10 بجې پیل شوه چې پکې د قانوني چارو صوبایي وزیر آفتاب عالم افریدي د نومبر 26مه د احتجاج په وخت په تاوتریخوالي کې د تحریک انصاف د ځینو پلویانو د مجبوبلې په سر لنن 3 ورځنی ویر اعلان کړ. وفاقي حکومت د تحریک انصاف په غړو او پلویانو پوری کوي چې په امنیتي ځواکونو په حملو کې د یو پولیس په ګډون 4 سرتیري وژلي دي. غلام حس تفصیل راکوي.
په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف د احتجاج کوونکو په ضد د نومبر د 26مه د لوی کاروایي وروسته 13 ورځې د صوبایي اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غونډه راوبلله. د دې اجلاس پیل کولو لپاره د اسمبلی سیکرټریټ د شپې 9 بجې وخت مقرر کړی وو خو د اسمبلی غونډه د 10 بجو وروسته پیل شوه چې پکې د قانون صوبایي وزیر آفتاب عالم افریدي د پاکستان تحریک انصاف د ځینو پلویانو د وژنو او جوبل کېدلو په اساس په خیبر پښتونخوا کې د 3 ورځو د سوک لمنځلو اعلان وکړو.
تمام ریاستی دهشتګردي کې اوپر 3 روزه څوک کا اعلان کړ دی.
د اسمبلی د معمول برعکس په دې ونډه کې د حکومت او حزب اختلاف د غړو په ځای زیاتې خبرې سپیکر بابر سلیم سواتی وکړې او هغه په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف د کارکونانو په ضد شوی کاروایی یو ریاستی ظلم او جبر وبللو. د اسمبلی دا اجلاس نن ماښام د 2 بجو پورې وځنډولی شو، خو د غونډې وروستو د وزیر اعلی سلاکار ملک لیاقت علي خان مشال ریډیو ته وویل په دې بیړني اجلاس کې به دوی د اسلام آباد د احتجاج وروستو په راپورته شوي صورتحال تفصیلي بحث کوي.
یا تقریبا هر ممبر تا موقع ملاوی گی آغا چی کم ظلم و بربریت پا خپل استر گل دل دی اب رقام سو شریکی ز قسمیو ایم چی زمان مخیط کم خلق لگی دلی دی پا خود قسم چی داغی ساس لحا نوا صرف او صرف دخان زنداباد نارے بانی خلق کشت لی دی
تا سو سگنی اگر وفاقی حکومت نمانی وی سو نلی دگا شوی
دی و اسپتال ڈیٹا ولی بند کردی متی اللہ جان سے بھی گولی دگا بند کو اگر ڈیٹا کلک کولا خلقو تا خودل دا دیر پار آغا نن پابند سلاسل دی
دا اجلاس په داسې مهال اچانک راو بلل شو چې د اسلام آباد د احتجاج وروستو په پښتونخوا صوبه کې د علي امین ګنډاپور په مشرۍ د صوبایي حکومت د ختمولو او په صوبه کې د ګورنر راج نافذ کولو ګنګوسې خورې شوې وې. خو د قانون او آئین تر مخه که د صوبایي اسمبلی اجلاس روان وي نو بیا په صوبه کې ګورنر راج نشي نافذ کېدلی. یو صوبایي وزیر د نوم نه سرګندولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د ګورنر راج د ممکنه خطر د مخنیوي لپاره دوی د اسمبلی دا اجلاس راوبللو، ځکه چې دوی نه غواړي چې د صوبې حکومت یې ختم شي او په روانو حالاتو کې د نورو مشکلاتو سره مخ شي. د حزب اختلاف غړي نثارباز له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې په صوبه کې د ګورنر راج لګولو په حق کې دوی هم نه دي، خو حکومت له هم پکار ده چې د خپلو احتجاجونو ترڅنګ په صوبه کې د امن او امان او نورو ستونزو ته هم پاملرنه وکړي.
د گورنر راج خبره کیږي چې را په صوبه کې گورنر راج لګیږي او فیډرل ګورنمنت چې کوم دی کوم کابینټ دی کابینټ کې په دې باندې ډسکشن شوی دی. نو د یو پولیټیکل ورکر په حساب باندې او د ډیموکراټک پارټۍ په حساب باندې او امین شل پارټۍ د گورنر راج مخالفت کوي. موږ هر کس کوم دی په دې صوبه کې گورنر راج لګیدو ته تیار نه شو. خو پاکستان تحریک انصاف د موجوده ګورنمنت لمدا په کار دي چې موږ د خپلې صوبې چې کوم حالت زار دی چې تر تم توجه وکړي. یو خوا اسلام آباد کې د ظلم او بربریت شوی دی، نو تیر 2 هفتونه چې کوم دی په کورم ضلع کې د شیو سنی جګړه روانه ده. نو دا د پروینشل ګورنمنت ریسپانسبلټي ده چې دغه شخړه واره کړي. د دې صوبې حالات ته کتل پکار دي. چوتر ته د دې صوبې عوام چې کوم دی د بدنۍ سره مخ دي، بل طرف ته معیشت خراب دی، د روزګار وسیلې چې کوم دی خلکو او ځوانانو ته نه میلاویږي، د ګرانۍ صورتحال ستاسې مخې ته دی. نو پکار دا ده چې حکومت په خپل پاپا مزبانی هم توجه ورکړي.
په اسلام آباد کې د نومبر په 6 د پاکستان تحریک انصاف د پلویانو په ضد د کاروایی وروستو د وفاقي حکومت په امر د تحریک انصاف د 9.5 زیات پلویان نیول شوي هم دي، او وفاقي حکومت د تحریک انصاف په ضد د نورو کاروایانو کولو په اړه هم خبري کړې دي.
اسرائیل پرون د اوربند په 2 ورځ په لبنان کې د حزب الله په ځینو اهدافو حمله کړې. حزب الله یو سیاسي ګوند او وسلواله ډله ده چې لبنان په پارلمان کې استازي لري، او امریکا یو ترګره ډله ګرځولې، خو اروپایي ټولنې یوازې نظامي څنګه د بندیزونو په فهرست کې اچولې ده. د اسرائیلو پوځ ویلي چې یو شمېر مشکوک کسان په موټرو کې د لبنان ځینو جنوبي برخو ته رسېدلي دي او د اوربند شرایطو سرغړونه کړې ده. عصمت ساروان له معلوماتو سره.
د اسرائیل پوځ د پنجشنبه په ورځ وویل چې د دې هیواد جنگي الوتکو د حزب الله د فعالیتونو له کشف وروسته د لبنان په جنوب کې د توغندیو د زیرمتون پر یوه مرکز برید وکړ. دا د اوربان له نافذېدو وروسته د اسرائیل لبنانی هوایي برید دی. متحده ایالات حزب الله د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، خو اروپایي اتحادیې یوازې د دې ډلې نظامي څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د اسرائیل په هوایي برید کې د مرجوبلې په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. په همدې حال کې د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې د لبنان د بیساریه ښاروالي نازیا عید ویلي چې برید د دې ښارګوټي په یوه سیمه کې شوی دی. نوموړې زیاته کړه برید په یوه ځنګلي سیمه کې شوی چې د هغې په وینا عام خلک هلته نه ځي. د اسرایل او حزب الله ترمنځ د خونړیو جګړو وروسته د چهارشنبه په ورځ اوربان نافذ شو. د اوربان له پیل سره سم د اسرایل پوځ د لبنان د جنوب اوسیدونکو ته خبرداری ورکړ چې خپلو کورونو ته دې بیرته نستنی شي. حزب الله د لبنان د جنوب ډیری سیمې تر کنټرول لاندې لري. د حزب الله سیاسي استازي د لبنان په پارلمان کې غړیتوب لري. د اسوسییټډ پریس خبري آژانس د راپور له مخې د پنجشنبه په ورځ چې د اوربان دوهمه ورځ وه، د لبنان دولتي خبري آژانس خبر ورکړ چې د اسرایل په ډزو د مرکبا په سیمه کې چې د دوو هیوادونو پولو ته نږدې ده ملکي کسان په نښه شوي دي. راپورونه وایي چې په دې برید کې دوه کسان ټپیان شوي دي. اسرائیل ویلی چې په درې نورو سیمو کې چې پولو ته نږدې دي د توپ ډزې کړې دي. د اسرائیل پوځ په یو بیان کې ویلي چې یو شمېر شکمن کسان په وسایطو کې د لبنان جنوب ختیځو سیمو ته رسیدلي او د اوربان د شرایطو سرغړونه یې کړې ده. په بیان کې ویل شوي چې اسرائیلي ځواکونو پرې ډزې کړې دي. د لبنان د عامې روغتیا وزارت د پنجشنبه په ورځ وویل چې په تېر یو کال کې د اسرائیل او حزب الله ترمنځ په جګړو کې 3916 کسان وژل شوي او 14500 نور ټپیان شوي دي.
تاسو مشال رادیو او د خبرونې نیمایي حصے تر رسیدلې ولند خبرونه له پامیر ساحل.
په کورمه کې د حکومت په منځګړتوب پر اوربند سربیره د سنیانو او شیعهګانو ترمنځ تازه نښتې شوې دي. روغتیایي چارواکي او ځایي مشران وایي چې په پرونیو نښتو کې یو شمېر کسان ووژل او تر دېرشو پورې ژوبل شول. دوی وایي پرون د ضلع په دوو سیمو کې د یو ماشوم په ګډون ډور مړی وموندل شول چې ورسره له تېرې څه باندې یوې اونۍ راهیسې په فرقهییزو نښتو کې د وژل شویو شمېر 9 ته رسېدلی دی. په همدې حال کې د حکومت ملاتړ لرونکو مشرانو ویلي دي چې نن په سیمه کې د اوربند عملي کولو کوښښ کوي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د پاکستان د آئین ساتنې په نوم د مخالفو ګوندونو د غورځنګ مشر محمود خان اڅکزي ویلي دي چې سپریم کورټ دې په اسلام آباد کې د تحریک انصاف پر مظاهره چیانو د امنیتي ځواکونو د تشدد پلټنو په اړه له خپل لوري اقدام وکړي. نوموړي پرون په کوټه کې خبري غونډې ته په وینا کې غوښتنه وکړه چې د اسلام آباد په جمهوریت څلورلاره کې د نومبر پر 26 د تحریک انصاف د ځینو احتجاجانو د مرګ ژوبلې مقدمه دی د وزیر اعظم او کورنیو چارو وفاقي وزیر پر ضد دایره شي. وفاقي حکومت لا د نوموړي د څرګندونو په غبرګون کې څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې ویلي ول چې امنیتي ځواکونو او پولیسو د تحریک انصاف پر پلویانو ډزې نه دي کړي. حکومت وایي چې د نومبر پر 26 د عمران خان د خوشی کولو لپاره ورغلي احتجاجانو له امنیتي ځواکونو سره په اخو ډب کې 3 امنیتي سرتیري او 1 پولیس وژل دي. د خیبر پختونخوا حکومت په اسلام آباد کې د تحریک انصاف د احتجاجانو د منتشرولو پر مهال د امنیتي ځواکونو په تشدد کې د مرګ ژوبلې پر سر لننه 3 ورځنۍ ویر اعلان کړی دی. دا اعلان بیګا د قانوني چارو صوبایي وزیر آفتاب عالم افریدی د خیبر پختونخوا د اسمبلی په بیړنۍ غونډه کې وکړ. تحریک انصاف لومړی د نومبر 26 په تاوتریخوالي کې د 8 کسانو د مړینې خبر ورکړی وو، خو اوس وایي چې د وژل شویو او ژوبلو شمېر تر دې زیات دی. البته کره ارقام یې نه دي ورکړي، خو وفاقي حکومت دا تور ردوی او داوا کوي چې مظاهره چانو پر امنیتي ځواکونو حمله کړې دي چې پکې د یو پولیس په ګډون 4 سرتیري ووژل شول. د اوکراین پر بیخبنا د روسیې په پرونی لوی بریټ کې د هیواد تر 1 میلیون زیات وګړي په سخت یخنۍ کې لبرېښنا به برخي شوې دي. اوکراینی ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی تر بریټ وروسته پر روسیې په زخته ناوړه توګه د ترنګلتیا زیاتولو تور پورې کړ. د کورنیو چارو وزیر وویل چې په حمله کې د هیواد په 9 سیمو کې بیخبنا زیانمنه شوې ده. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین داوا کړی ده چې هغه برید د اوکراین لوري پر روسي خاوره د امریکایي منځني واټن وشتونکو توغندې او حملې ته د مسکو خبرګون وو.
لاند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. د ډلهي زمینیتی تړون د غړو هیوادونو مشرانو ویلي دي چې د یو سولیز او باثبات او لترهګری او مخدره موادو څخه د پاک افغانستان ملاتړي دي. هغوی پرون په کازاکستان کې تر سرمشري زیروسته په ګډه اعلامیه کې له افغانستان سره د تاجکستان د پولې د پیاوړتیا لپاره پروګرام هم تایید کړ. بیلاروس، کازاکستان، تاجکستان، کرغستان، ارمینیا او روس د هغه تړون غړي هیوادونه دي. تفصیل په دې رپورت کې.
د ډله ییز امنیتي تړون ګډې امنیتي شورا اعلان وکړ چې له جګړې، تروریزم او مخدرو موادو پاک سوله ییز افغانستان غوښتونکي دي. دوی پرون پنجشنبه د قزاقستان په پلازمېنه استانې کې د یوې اعلامیې په تصویبولو د افغانستان لپاره د بشري مرستو د زیاتولو غوښتنه وکړه. ویویل د یو سوله ییز، خپلواک او متحد هیواد په توګه د افغانستان ملاتړ کوي. دوی همداراز د یو داسې ټول شموله حکومت د جوړېدو پر اهمیت ټینګار کړی چې د افغانستان د ټولنې د ټولو پرګنو ګټې تمثیل کړي، ځکه چې د دوی په باور دا د افغانستان د ثبات او پرمختګ لپاره یو کلیدي عنصر دی. د ډله ییز امنیتي تړون سازمان چې په 2002 میلادي کال کې جوړ شوی، بلاروس، قزاقستان، روسیه، تاجکستان، ارمنستان او قرغیزستان غړي هیوادونه دي. د ډله ییز امنیتي تړون ګډې امنیتي شورا اعلامیه چې په افغانستان کې د دغه تړون د سرمشریزي په پای کې خپره شوې، پر نړیواله ټولنه ژغ کوي چې د افغانستان د خلکو د ملاتړ او د دې هیواد د زیربناو د پراختیا لپاره د بشري مرستو کچه لوړ کړي. د قرغیزستان د ولسمشر مطبوعاتي دفتر پرون پنجشنبه وویل چې د ګډ امنیتي تړون سازمان په سرمشریزه کې د تاجکستان افغانستان د پولي د لا پیاوړتیا پریکړه وشوه. د ډله ییز امنیتي تړون د مشرانو په غونډه کې د تاجکستان افغانستان د پولي د پیاوړتیا لپاره هدفمند پروګرام هم تایید شو. روسیه او د منځنۍ اسیا هیوادونو په ځلونو د افغانستان او تاجکستان د پولي د امنیت په اړه اندېښنه ښکاره کړې ده. د تاجکستان افغانستان د پولي د پیاوړتیا پریکړه په داسې حال کې وشوه چې د تیرې لړم میاشتې په 28مه وی وسلوالي ډلې د افغانستان له خاورې د تاجکستان په خاتلان ولایت کې په یوه برید کې یو چینایي وګړی وواژه. لدې پیښې وروسته د طالبانو او تاجکستان ځایي چارواکو د دې ډول بریدونو د مخنیوي لپاره په خپل منځ کې خبرې وکړې او د تاجکستان دوه سرچینو چې په دې اړه پلټنه کوي وویل چې طالبانو ژمنه کړې چې د چینایي او تاجکستاني اتباعو د حملې د عاملانو په موندلو او نیولو کې به مرسته وکړي. د سیاسي چارو افغان شنونکی ډاکټر محمد هاشم دانشوي سره لدې چې په تیرو درو کلونو کې د افغانستان له لوري د منځنۍ اسیا هیوادونو ته کوم جدي ګواښ نه دی پېښ شوی، خو د دې سیمې هیوادونه د افغانستان په شمال کې د داعش او نورو افراطي ډلو د قوت اخیستو له درکه اندېښنه لري.
بعض استخباراتی منبو ویلی دی چې طالبانو خپل ثقیله سلا د شماله څخه یستلی. دا بوزو باعث دی سوی دی چې بعض ملکونه په دې عقل باندې اندېښنه وخی او فکر وکړي چې احتمال د دې ست چې د داعش و یا ټی 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 تحریک طالبان تاجکستان د طریقه څخه وسکرا چې په تاجکستان کې بعض ګواښونه رامنځته کړي.
د ډله ییز امنیتي تړون د غونډې برخوالو هیوادونو د نړیوالو او سیمه ییزو امنیتي مسایلو په اړه هم بحث وکړ او څوارلس سندونه یې لاسلیک کړل. د شورا غړي باور لري چې د اقتصادي اړیکو پراختیا او په سیمه ییزو اقتصادي سیستمونو کې د افغانستان ادغام به د سولې او ثبات په پیاوړتیا کې مرسته وکړي. شورا هم داراز د افغانستان د وضعیت د تنظیم لپاره د ملګرو ملتو تر چتر لاندې د څو اړخیزو پلیټفارمونو پر وړتیا ټینګار وکاوه.
مشال ریډیو د امن، جمهوریت او پرمختیا کاروان.
د خیبر پختونخوا د کوهاټ ضلع د کرنې څانګې مشر ډاکټر شاکر الله خان وایي چې کروندګر د زرعي ځمکې خوندي کړي او د تعمیراتو کارونو لپاره دی یې نه کاروي. نوموړي له مشال رادیو سره په مرکه کې ویلي چې کروندګر باید د فصلونو او سرو په انتخاب کې له احتیاط سره د اوبو مناسبې کارونې ته هم پام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې اوسمهال په خیبر پختونخوا کې د غنمو د کښت وخت دی. ممتاز بنګش له ډاکټر شاکر الله خان پوښتلی دی چې د کرنې داري د زمکو د خوندیتوب لپاره سه اقدامات کړی دي.
د دې لپاره صوبې لیول باندې پالیسی شته، ډیسټریکټ لیول باندې یو کمیټه ده چې هغه کې موږ هم شامل یو. ډی سی سیف د دې کمیټې مشر وی. اوس هم سو سو زینو کې ما پوینټ اوټ کړی چې سیزونه روان دي چې هغه باندې موږ اعتراض دي. نو دې باره کې اول خو زمیدارانو ته چې قیمتي زمکه مزه کوي دا ستاسو اساسه ده، بل زمو چې سمرا بازارونه دي یا سوسایټیان دي پکار دي چې دا رینج لینڈ کې یا چې نان فٹ فار اگریکلچر وي. نو دې باره کې صرف موږ سنو شو کولی، دې باره کې باقاعده پالیسی، سزاګانې، جرمانی او ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن میں انشاء اللہ ڈیر رول پلے کبھی امید دی سکتے ہم وہ قتل سوز ہے کہ گٹے گٹے جرمانے میں لگولے خودی کی اصل کی ددی په حیثیت زمینداران په خبرول پکاري چې داس مکه مزه کوي دا تاسو د بچو د نسلونو اساسه ده روزګار نو کرے نشته زمونږ اگریکلچر بیسټ اکانومي دا معاشره ده نو حکومت سره سره او نه ذمہ داری د لوکل خلکو ده او دا یو کاروبار جوړ شو په دې کمپرومایز کیږي نو پیداوار زما په حساب سره 40% د امروتو کم شوی دی د دې سوسایټیانو د وجه
خکروندر اکثر د بازار نه د فصلونو حفاظت لپاره دوی واخلي یا تخمونه واخلي کوم چې مونږ ته زمینداران اکثر د خبره هم کوي چې هغه معیاري نه وي او کروندګر اکثر د زیان سره مخامخ شي داسې صورتحال کې ډاکټر صاحب تاسو یا ستاسو محکمه کروندګرو سره سمرسته کوي شي
زمیندارانو ته دا پکار دي چې هغه د زراعت ریکومینډډ دوا یانې لي لکه زه ته اوس دائم چې به دوی کوم سپین سری استعمالوي نو دی دسمو کو ټیسټ نه کړو دا سری ورچي نو په ټیسټ باندې 500 یا 300 روپے لګي زه ته په دې میډیا وساتات سره هم چې دا کوهارت زمینداران 50% سپین سره بے ځای او بے موکي استعمالوي ځان له نقصان دي دا سي دوايانو لپاره دي د دوايانو پراپر ډوز او خاص هغه دوي ګوري هغه نه علاوه موږ ته دی روړي زموږ کسان ناشتي بیکارونو کو بیا دی روړي یا چه ته په دو نمبرې یا په ایکسپایر دوايي باندې پیږي نو موږ سره دی رابطه کوي دي دین علاوه د دوايانو علاوه داسي طریقې شته لکه زه دا ویم په دې کې دویم ګرامو چې تاسو ته د دوايانو استعمالولو ضرورت ولی راځي په کار دي قسمونه داسې داغه لکه امرود سره کته سایټ ته داسې بوټي ولګي چې هغه پسې نور انسیکټس راځي نو دا مچ پدېم راځي په کار دي دیو ته کیچ کراپ ته مونږ وایو یا ریپیلنټس چې داسې بوټي لګي چې هغه مچ تختي ٹھیک شو یا داسې بوټي نه لګي چې هغه بیماری د پاره نور مټریکشن جوړي او د دې فصل خرابوي یا داسې سره ډیرانی پکې ژوندې نه چي یا شوتل پکې کری چې هغه نه جراثیم راځي یا ګډو تا یا د ګډو د انسیکټس کم دي یا نور داسې بیماری چې هغه ته ورزي بوټیم صفائی غواړي احتیاط غواړي
مونګور چې د نهرونو اوبه پټو ته نه رسیږي او کروندګر هیله وکړي چې خپل پټو کې د اوبو لپاره بور یا کوهه وهي دا بور یا کوهی وهلو ته تاسو په کم نظر ګوري آیا دا زمونږ په ماحول ښه یا بد اثر پرې بستې شي
په موقع خو سولر پلان مونږ ته د فائدې باعث ښکاري او دم خو که لانګ ټرم کې ته وګوري نو دا به د دې ځمکې اوبه ورو مونږ ته کموي واټر ټیبل بنان دی زی زه دا ویم چې اول د ملک نه راوالو چې موږ په غوسه وځای کې چوټه بڑے ڈیم جوړوي شو ګوره انډیا 20,000 نبر ډیمونه جوړ کړه چاینا دیم داسې جوړ کړه چاینا سره په یو کال کې دومره اوبه راشي چې 400 ورځې را روانې اوبه استعمالوي انډیا 260 پاکستان په 365 کې صرف د 40-50 ورځو اوبه دي عام دومره پور انفراسټرکچر دی یعنی ری نظام چې صرف 20% اوبه دغه بوټ جوړو ته رسي نور ټولې ضایع دي او دا ډېره یو غټه المیه ده او موږ به د کوهاټ خبرو کو دلته شپږ ډیمونه دي موږ سره واړه واړه نور هم شته په کار ده د دې ډانچه ټیک شي لکه دلته د کوهاټ د تاندا ډیم نه والا ټوټل د نیر لینک 60 کیلومتر دی نور راغی کې اخیری 25 اوبه نه رسي خا داسې زمیندارانو هم داسې فصل استعمالي چې په کم اوبو باندې بیماری پې نه راځي هغه د پاره د دې ایجوکیټ کول ډېر ضروري دي زمونږ محکمې بنیادی کار زمیندار ایجوکیټ کول دي نو دا نهري نظام زمونږ د پاره د رګونو اهمیت لري
د کوهاټ د ځمکې آب او هوا کومو فصلونو یا د میوه لپاره برابر ده تاسو زمیندارانو ته څه مشوره ورکول غواړي
ما جی دا سلورم پنځم سټیشن دی او تاسو یقین وکړئ چې کوهاټ کې د دنیا هر فصل کې لکه دلته د امرود زیتون اوګا سبزی د دې امرود وګوره د دې مولای گازر یا دنیا یا مینس وغیرہ چې دي دا ته وګوره دې ځای کې بهترین سیټرس فصل کېږي داسې زمینداران شته چې هغه اعلی قسم زیتون لګولی دي
اکثر زمینداران په خپلو پټو کې د پنجاب نه غنم ورغلی تخم استعمالوي یا کری تاسو څه وایئ ډاکټر صاحب د پنجاب او د کوهاټ په آب و هوا کې فرق نشته آیا د پنجاب تخم یا د پنجاب نه راغلی د غنمو تخم کوهاټ کې هغه څه پیداوار کوي شي
لکه تیر کال چې ټول کی پی کې ته ګوره پنجاب کوم تخم راغلی دی نو هلته پہ گلے شوی و پنجاب کې باران نو هغه سیډ میچور شو نو پنجاب کې نو دلته 50% رزلټ ګورنه ورکړی دا زه بانګې 99 ما بغیر د څه خوفا دې کې حکومت هم نوټس اخیستل پکارو او دی خو اوس زمون محکمې دا یو کار وکړو چې د ای ډی ایف په تھرو اګریکلچر ډیولپمنټ فنډ په تھرو کی پی کې بے تحاشا سیډ دیزو سپلای کړي مونږ 300 ایکڑ مونږ ته ایس ایم پی وی سیډ ملٹیپلیکیشن پلاٹس لکه دا 300 ایکڑ کماتا 15 من هم وکی کنه لکه دا بزیات کې 20 من پورې نو 3 × 20 = 6,000 من برا روان زلما کوهاټ خپل تخم پیدا کړی وی نہ بجائے دے دی چې موږ ته بار نه تخم راضی او عوام فرق وی ویرایټیان هم وی میچورټی کیم شک وی لوکل دغه سره اډاپټیبلټی کیم کوشچنز وی نو ته موږ سره کوهات کی ریسرچ سټیشن شته داهی تخمونه یا موږ ته کمی ډیف جیرا کو را روان کال ان شاء الله موږ ته د سیټ کلیننګ مشین ملاویږي امید دا دے تاسو به افتتاح کې وای ما سره ڈی جی صاحب کمیٹمنٹ کړی دی چې را روان زله به موږ د کوهات خلکو ته د کوهات تخم صفا کوو دوی ته صرف موږ دا ریکویسٹ چې موږ کم د سیډ ملٹیپلیکیشن لا بیسک سیډ یا پری بیسک ورکو چې آ لګی په موږ خرسی په خریټ پې تیاخلو نو د کوهار زمیدار به انشاء الله را روان سکال نه خپل تخم د خپل علاقې اخلي هغه به ډیفینیټلی بیمارې هم پینې لګي رزلټ پې خوي
د مشال رادیو خبرونه د سهار له سالورو تر شپږ بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کیلو هرتز
د سهار له نهو د ماخام تر شپږ بجو په لنډو سپو 2011
13500
15500
او 10800 کیلو هرتز
او د ماخام له شپږ تر اوو
د ماسپوتن له نهو تر لسو
او د شپې له یولسو تر دولسو بجو
په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کیلو هرتز اوریدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان د مخابراتو یا ټیلی کمیونیکیشن وزارت په خپله ویب پاڼه لیکلي چې د نومبر تر 24 پورې 25,000 وی پی این ثبت یا رجسټر کړي دي. وی پی این هغه ټیکنالوژي ده چې خلک یې په استعمال سره نه یوازې بند ویب سایټونه خلاصولی شي بلکې د حکومت لسترګو هم پټې دي شي. حکومت وایي دا فیصله د غیر اخلاقي کړنو او انټرنیټي جرمونو مخنیوي لپاره کړی ده. خو د بشري حقوقو فعالان دریځ لري چې د پاکستان حکومت په دې کار سره له خلکو د بیان ازادي اخلي. بشیر ګواخ په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان حکومت پر انټرنیټ د څارنې په زیاتولو سره د وی پی این یا ورچوال پرایویټ نیټورک ثبتولو یا رجسټرولو پریکړه کړې ده. د مخابراتو یا مواصلاتو وزارت د نومبر په 14 وویل چې خپلواکه یا شخصي وی پی این ته به اجازه نه وي او خلک یوازې له حکومت سره ثبت کړي هغه کارولی شي. وی پی این شخصي مجازي شبکې ته وایي او هغه ټیکنالوژي ده چې خلکو ته نه څارل کېدونکی انټرنیټ برابروي. وی پی این د ګرځنده زیرک فون، کمپیوټر او ټابلیټ کې د استعمال لپاره د پوسټ کالو یا سافټویرونو او کاریالونو یا اپلیکیشنونو په شکل کې راځي. په پراګ کې د خوندي ټیکنالوژي کارپو کارټر بون وایي حکومتونه کوشش کوي چې د وی پی این په ثبتولو سره له خلکو په خپلواک ډول د انټرنیټ کارولو اختیار واخلي او پر هغوی څارنه زیاته کړي.
The main difference between a government registered VPN
they wait the sub aw na sub VPN farq da de che la hukumat sara registered VPN majburawi che charwa kuta da karawun ko malumat warkhi kho ghair registered ya na sub ta VPN istemalawun ki band de web pan ikhlasawle aw baghair la khpal tarikhchi pre khudo internet istemalawle shi da pade manada che hukumat nish kawle da goi malumat tar la sakdi bal kho hukumatun kawle shi har waqt jo gwaadi sub chhi VPN band
the government can then lock access to that tool.
د پاکستان د مخابراتو یا ټیلیکمیونیکیشن وزارت پر خپل ویب پاڼه لیکلی چې د 2023 کال د نومبر تر 24 پورې هغه 15,000 وی پی این ته اجازه ورکړي چې له حکومت سره ثبت شوی دي. تر دې لس ورځې مخکې هغه وزارت په خپل رپورت کې ویلي وو چې 8,400 او 8 ویب پاڼې او همدارز له 15,000 څخه د زیاتو ټولنیزو رسنیو کارونکو حسابونه یا اکاونټونه یې بند کړي دي. په دوی کې د معلوماتو شریکونکو ایکس یا پخوانی ټویټر هم دی چې د پاکستان بشري حقوقو کمیشن وایي حکومت د نیوکو کونکو د غک خاموش کولو لپاره بند کړی دی. که څه هم د پاکستان حکومت دریض لري چې د وی پی این د ثبتولو پریکړه د انټرنیټي جرمونو د بند کړو ویب سایټونو د پرانستلو او نا امنۍ مخنیوي لپاره کړی دی خو د بشري حقوقو فعالان دا دلیل بې اساسه بولي. د بشری حقوقو وکیل طارق افغان په دې اړه مشال ریډیو ته ویل چې د پاکستان ریاست د انټرنیټ د چرنولو او بندولو اوږده تاریخچه لري او یوازنی مقصد یې له خلکو د بیان ازادي اخیستل دي. هغه زیاته کړه چې د پاکستان آئین خپل وګړو ته د شخصي او بیان ازادي حق ورکړي چې باید خوندي پاتې شي.
پاکستان د جوړېدو نه راوخلا تر نن ورځې پورې د ریاست فریډم اف سپیچ، فریډم اف پریس د دې مخنیوی کړی دی او دا اوس چې کوم کړه وی پی این دی رجسٹرډ کړي نو دا هم د آئین د بنیادی حقوقو خلاف ورزی ده. دا ملک چې دی دا په دې سټیزنز باندې په دې وګړو باندې په خلکو باندې باد دی او خلک خپل حقوق غواړي حقوق پیژني او حکومت او ریاست به دیلا حقوق ورکوي او باغې کې یو حق دا هم دی چې فریډم اف سپیچ دی خلک دی ایکسپریشنز کوي.
د بیان ازادي لپاره کارکونکو نړیوال ادارې فریډم هاوس د 2023 کال په ریپورت کې ویلي چې په پاکستان کې خلک د انټرنیټ جزوی ازادي لري او له همدې امله د سلو هیوادونو په لیست کې په 20 نمبر دی. د هغې ادارې په وینا پاکستان قوانین د بیان ازادي د اسانولو پر ځای د تروړلو لپاره کاروي. خو د پاکستان د کورنو چارو وزیر محسن نقوی د نومبر په 15 په یوه خبري غونډه کې پر خپلواکو وی پی این د بندیز پریکړه پر ځای بللې وه چې د بشري حقوقو لپاره کارکونکو په سختي نه وکړي. په تنقید کوونکو کې د پاکستان بشري حقوقو کمیشن او د خبرلانو وفاقي اداره شامل وو چې په جلا جلا خبرپاڼو کې د حکومت لخوا وی پی این ثبتول د بیان ازادي د تروړلو یو بل هڅه وبلله.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدل شي.
د باجوړ د مامندو سیدونکو وای پسیما کې 15 داسې خولي زینو دي چې حکومت ورته سہولتونه برابر کړي نو په کې سیلګری وده کول شي چې ورسره به د ځای خلکو واړو واړو کاروبارونه هم زیات شي. دی وای د سیمې غرونه نشنه دي د بوچنی په کې بېږي او په ژمي کې په کې واورې هم بریږي خو د تګ راتګ لارې ورسته سمې نه دي او هلته د سیلانیانو د پاتې کېدو لپاره ودانې هم نشته نو ځکه ورته ډیر خلک نه ورسي. بلخو د باجوړ د حکومتي ګوند پارلماني استازي وای چې په دې اکلای د سیلګری د حکومتي ادارې سره خبرې کړې دي او هیله ده چې په راتلونکي وخت کې دلته د سیلګری د ودې لپاره اقدامات وکړل شي. تفصیل شانواز ترګزین اورو.
د باجوړ په ماموند کې د سیلګری ګڼ شمیر ځایونه شته. هغه خلک وایي چې که حکومتي ادارو ځینې ودانۍ جوړ کړي د سیلګرو د ورتګ سہولتونه برابر کړل نو بیا ممکن ده چې هغه ته د سیلګری د سند د لارې هم خلک ډیره ګټه وکړي. شاولی خان مامون د خلوزو د کلیوال کونسل بلدیاتی چیرمن دی. هغه مشاد رډو ته وویل مامون په ګرد باجوړ کې تر ټولو ښکلې درې لري. دغه تغورنه کالو سر شنوي ولې د واور موسم کې تر ټولو اول او زیات واور مامون کې کیږي.
د بادیشه ښکلې د سیل زیاده خو د اوبو نشواله دی. کوالته چرتی د اوبو یو کوی یو سولر کوی یا سیستم جوړ شي او د حکومت ته پاملرنه راشي نو د ډېرو خلکو کاروبار ته جوړېدې شي. دکانونه واړه واړه جوړ کړي دي, واړه واړه هوټلګي جوړ کړي دي, چایخانه جوړې کړي دي. بل زمنګ په ماموندو کې مومن پټه وته وی چلته خوب ډېرې خولي وبدي او د سي د غر پور شوګان دي. الته د سړک مسله ده, د سي کچا سړک خوتلې ده خو چې الته سړک جوړ شي نو الته هم خلک سیل لزي.
مامون د باجوړ په مغربي اړه د ډیورن کرغه ته تیر مغریزه او پراخ آباد سیمه ده. په تیرو سرشمیرونو کې د باجوړ دغه سیمه آبادی د 15 لکو زیاته خودل شوی. دغه خلک کروندې هم کوي خو هغه بارانی او یا بیا د چینو په اوبو کېږي. د باجوړ د مامون د هغه لارې چې پورې غاړه د کونر سره لګېدلی غاخي پاس لیټای پاس او نواپاس یې ډېرې مشهورې لارې دي. دغه سیمه ته که تر ټولو لوی مشکل کوم شته هغه بیا د سرکونو د کموخت او یا د خرابوالی دی. د مامون د اوسیدونکو او د عنایت کلا د بازار د دکاندارانو د اتحاد مشر عمران ماهر مشاد رډو ته وایي حکومت که دغلته سہولتونه ورکړي د باجوړ نه علاوه د مومندو او د دین خلک به هم دغلته د سیل دپاره ورشي.
د اوبو مسله ملته شته دی, بجلی دا مسله ملته شته دی چې د هغه نه ښکته راشي مرسته په مین روډ باندې راځي. په بر کلي کې بادیسی ته وایي چې هغه ته هر مازیګر 2000 پورې کسان به هغه ته هر مازیګر راځي د سیل لپاره, چکر دپاره, د واکینګ دپاره. هغه ډېر مزیدار ځای دی. په هغه کې د اوبو مسله شته دی, په هغه کې مطلب د سیلګرو دپاره چې کومه مزیدار ځای سہولیات هلته نشته دی. چلته حکومت راشي هغه ځای ته توجه ورکړي, په هغه ځای کې ځنګل غونته دی, بوټي غونته دی چې هغه ځای کې صفایي وکړي او کورسی پکې ولګی د ناستې لپاره بیا چې بر لاړ شي کګا پاس او توید د کګا پاس نه چې راښکته شي دغه علاقه ډېره ښکلې مزیدار علاقه ده چې حکومت پرې توجه ورکړي نو دا ډېر ښکلي ځایونه دي. دې ته به یوازې د باجوړ خلک نه مومندو دا به هم تر ازي ښکاره خبره ده چې په مومندو کې خوسم مزیدار ځایونه نشته دي.
د مومندو نه د صوبای سملې په څوکۍ منتخب غړی ډاکټر حمیدالرحمن مشهد رډیو ته وایي دوی هم کوشش کوي چې د خپلې سیمې د سیل ځایونو ته سهولتونه ورکړي.
پکنیک سپاټس یې بنډه گئی دارنګي برے سفر مومن پټه اسما دغه چې بادیشیا دا ټول پکنیک سپاټس دا مونږ ورکړی مو یو دغه د پاره ورکړی او ټورېست کم زموږ ټوریزم ډپارټمنټ دی دغه د پاره او زمونږ پلان هم شته خو چون کې حالات داسې دي چې بده کې د بار نو فلال خلک ناراضي او ځای خلک چې دي نو هغه بده باندې آلتا مطلب هغه ګیدرنګ دغه کیږي دغه زمونږ خپل علاقه ده او دغه علاقې د ترقی لپاره پلان کې مشته ده چې د لپاره مونږ څه سکیمونه په نیکسټ ډی پی کې واجو.
د ماموندو په دغه سرحدي لارو به تیر وختونو کې کاروبار نه هم کېدل خو هغه اوس بند شوي او خلک وایي دغلته جوړ شوي سرکونه هم شاوخوا 50 کاله زاړه شوي. خو د سیملې د غړي ډاکټر حمیدالرحمن په خبره دوی د ځینو سرکونو جوړولو منظوره هم ورکړې دي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼا اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د مشال ریډیو پروګرامونه تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او لیدلی شئ. د دې ترڅنګ په فیسبوک، یوټیوب، ایکس پانا، د مشال ریډیو واتس اپ چینل باندې هم تاسو ته مشال ریډیو خبرونه تعقیبولی شئ. ورزو د رپورټ ته خوست ته چرته چې د ځوانانو د یووالي په نوم د 2023 کال د فوټبال غوره لیگ سیالۍ پیل شوې دي. په دې لړ کې د نومبر په شتمه د سیالو د پرانستې مراسم وشو. په لیگ کې د خیبر پختونخوا یو شمېر لوبغاړي هم ګډون کوي او پکې ټولې 10 لوبډلې شاملې دي. ورزشکارانو، لاړوندو ادارو او پنګوالو څخه د سپورت پرمختګ لپاره د مرستو غوښتنه وکړه. نجیب الله خیل اورو.
دا په خوست کې د فوټبال د 2023 زیږدیز کال د غوره لیگ د پیل لپاره ځانګړي مراسم وو چې د وینا دولتي مؤسسې اړیکو دفتر په نوښت رابلل شوي او د دې ولایت د فوټبال د ګڼو لوبډلو د لوبغاړو سربیره پکې د سپورت یو شمېر مینهوال راټول شوي ول. د اړیکو دفتر استازي ایوب اندیال مشال راډیو ته وویل
موخه د ځوانانو ترمنځ د ورورولۍ، مینې، صمیمیت او د طرفګرانۍ او بدبینۍ له منځه وړل وو. موږ چې په راتلونکي کې د ځوانانو ترمنځ یا خاصتا د سپورت په برخه کې نورې داسې برنامه په لاره واچوو.
خوستي ورزشکارانو د فوټبال د لیگ د پیلېدو د مراسمو پر تیاری خوښي څرګنده کړه او له اړوندو ادارو، پانګوالو او سوداګرو یې وغوښتل چې په هیواد کې د سپورت د پرمختیا لپاره د لوبډلو مادي او معنوي ملاتړ وکړي. د مجاهد لوبډلې کپتان زبیح الله یوسفزی وویل
سا کال چې کومه برنامه استاد سویره ډیره خپل ډیره شاندارو برنامه وا نو د تجارانو څخه هم وغوښتنه ده چې دغه په فوټبال ته او ټیمونه سپانسر کې ترسو وکول شي چې د خوست فوټبال په درسون نور آینده کې هم د دینه خبر نه وي او خو فوټبال ته خدمت وکړي، سپانسرشپ وکړي ترسو چې وکول شي ورزش نور پرمختګ هم وکړي.
خوستي ورزشکاران وایي لیګونو او سیالیو لپاره د دا ډول مجللو او شاندارو مراسمو نیول دوی هڅوي او خلکو لپاره دا پیغام لري چې ورزش د ژوند یو مهمه اړتیا ده. د بریال لوبډلې کپتان نورالله زلاند وویل
سنای لیگ چې 2023 کال د خوست ولایت پیل کیږي د خیره ساک ډیر متفاوت دی، توپیر لري. د تورو کلونې مراسم او کپیکر وکړو لوبډلې د کلبو رئیسونو ښه ترتیب کړی دی او ښه جوړې کړې دي. د تیر کال په نسبت به دا لیگ انشاءالله پیاوړی وي، ښه به وي.
بلور ته د خوست د ورزشي امارت مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې د سپورت د پرمختګ لپاره د یو شمېر مؤسساتو لخوا په ځینو لرو پرتو سیمو او ولسوالیو کې د وړو سپورتي میدانونو د جوړولو کارونه پیل شوي دي. د خوست ورزشی عامر عطا الله شاه کډوال ویل
موږ د مساتو سره اخته یو او مساتو سره په دې باندې خبرم کړی چې په کلی کې میدانونه جوړ کړو همدلته پارک په میدان ترڅنګ سوبرې کې زمبر دی والیبال میدان مساخیل کوم دی والیبال میدان سپیر سرکه کې د کرکټ میدان موږ ابتدا کې په باندې کار روان دی او ترڅنګ موږ کوشش کوو چې خخه استعدادونه په کلی کې پیدا
افغانستان ته فوټبال لوبه د شلمې پیړۍ په لومړیو کې راوړل شو او په 1922 زیږدیز کال کې پلومډیزل په افغانستان کې د فوټبال فدراسیون تاسیس شو او بیا په 1944 زیږدیز کال کې د فیفا غړیتوب ترلاسه کړ. فوټبال په دې هیواد کې د یو محبوب ورزش په توګه پیژندل کیږي او د خوست په ګډون په ټولو ولایتونو کې زیات شمیر لوبغاړي او زرګونه مینوال لري.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
مشال راډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.